بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوئ، زه به تاسی یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبه ورځ د سلوغې د میاشتې اتلسمه او د جمادی اوسانی د میاشتې درویشتمه ده چې د فبروري د میاشتې له شپږمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي خپل د همکاري اغلی فاطمي سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د برجام د نړیوالې په موافقه کې د اروپایي اتحادیې د دوه ګوني چلند په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به په افغانستان کې د زعفران د کښت په اړه په دغه هیواد کې د کرهنیزو چارو له کارپو سید منتظر شاه سره یوې مرکې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به ورځپاڼو ته د کتنې خپرونه واورئ، او په پای کې به د انرژیو او سیاست تر عنوان لاندې یو خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دمو چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو سترګې په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پیلېدا. مسکو ته د قالیباف سفر، ترکمنستان ته د طالب پلاوی سفر، او د نړیوال محکمې له فیصلې څخه د اسرائیلو غوسه.
تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د روغتیا د وزارت له لوري د لومړي توپونو له مخې به په روانونۍ کې د واکسیناسیونو لړۍ په ټول هیواد کې پیل سي. حسن روحاني د شنبې په ورځ د کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې په ناسته کې دې ته په اشاره سره چې په ایران کې د کورونا وایرس له خپراوي څخه یو کال تیریږي وویل، دغه وبا په نړۍ کې بحراني حالات رامنځته کړي. د دې وایرس سره د مقابلې تر ټولو غوره مخنیوونکي لارې چارې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه، موږ د نن په هیواد کې په نړۍ کې د ټولو مشهورو درملو د جوړولو هڅه کړې، او یاد درملې مو د روغتیایي مراکزو په واک کې شیدې. که ټول سره همکاري وکړو نو د کورونا مخه نیولای شو. روحاني وویل د کورونا سره د مقابلې یو لار هم واکسین دی، خو په معمولي شرایطو کې واکسیناسیون څه د پاسه دوه کاله وخت اخلي. اوس د دې ناروغۍ مرګ ژوبلو ته په کتو سره د روغتیا نړیوالې ادارې د واکسین د لګولو لپاره بیړنۍ اجازتنامه ورکړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ایران ته د کرونا واکسین لومړۍ جوپه راورسېده، او د 57 لسیزې سره سم په روانه اونۍ کې به د روغتیا د وزارت د لومړیتوبونو سره سم په ټول هیواد کې به د واکسیناسیونو بهیر پیل شي.
د ایران د اسلامي شورا د ریاست ویاند وویل چې د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف به سبا د یوې پلاوی په مشرۍ روسیې ته ولاړ شي. د ایران د اسلامي شورا د ریاست ویاند محمد حسین فرهنګي په یوه خبري ناسته کې روسیې ته د قالیباف د سفر په اکله وویل، د غډول سفرونه د پارلماني ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي. قالیباف د روسیې د دوما د جرګې په بلنه دغه هیواد ته په سفر ځي. نوموړی زیاته کړه، روسیه په نړیوال ډګر کې تل له ایران څخه ملاتړ کړي، او د دغه سفر موخه د اړیکو پیاوړي کېدل دي. د اسلامي شورا د مشر سفر د بلنې پر اساس او ځینې سفرونه هم د پارلماني دوستی په چوکاټ کې ترسره کیږي.
په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د جګړې له دوامه د نم لاټړ په حق له د امریکا د نیو ولسمشر خبرو ته په غبرګون کې ویلي موږ د هغوی په خبرو زړه نسو شکولی. په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن ایرلو په خپل ټویټر کې ولیکل، د امریکا د نوې ادارې سیاست به د مخکنی ادارې سره بیل وي. په یمن کې د سیاسي او پوځي شتون تپل د نوې ادارې سیاست دی، لکه څرنګه چې په عراق او سوریه کې د امریکا لخوا پیښه شوې. هغه زیاته کړه، باید په خدای او د یمن په ولس باندې هیله ولرو چې تاریخ زغم او مقاومت درلود. دغه مقاومت به تر بشپړ بریالیتوب پورې دوام پیدا کړي. په سنا کې د ایران سفیر تر هغه وروسته دغه ویناوې وکړې چې د امریکا نوي ولسمشر په یمن کې د جګړو له دوام څخه د واشنګټن د نه ملاتړ په هکله خبر ورکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالیوان د یمن په وړاندې د امریکا د سیاست په اړه وویل، د امریکا ولسمشر په نظر کې لري چې پر یمن باندې له یرغلیزو اپریشنونو څخه د واشنګټن د نه ملاتړ اعلان وکړي. بایډن تر دې مخکې په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې هم ویلي وه چې د یمن جګړې ته به د پای ټکی کښېږدوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په لیبیا کې د موقتي ادارې له رامنځته کېدو څخه هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده په جنوا کې د لیبیا د ښکېلو لورو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو اترو له نتیجې او همدارنګه په دغه هیواد کې د موقتي اجرایي ادارې له طرحې څخه په هرکلی سره تمه وښودله چې په لیبیا کې د موقتي ادارې په راتګ سره په دغه هیواد کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. نوموړي وویل، هیله من یو چې په لیبیا کې د موقتي ادارې په رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکني بشپړتیا او د پردیو د لاسوهنو پرته د پرمختګ، ثبات او د سولې زمینه برابره شي. تیره ورځ په جنوا کې د لیبیا د خبرو اترو دوهمه غونډه وشوه چې پکې په موقت ادارې باندې سلا وشوه، او محمد المنفی د ریاستي جرګې د مشر او عبدالحمید د بیبه هم د لومړي وزیر په توګه وګمارل شو.
لغمان کې اووه تنه وسلوال طالبان ونیول سول. په دې اړه له جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور ته غوښتئ.
نږدې دېرش تنو وسلوالو طالبانو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار د والي وینا تاوله خوږیاڼۍ وایي، په تیرو 24 ساعتونو کې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي وین وایي، په وژل شویو کې د خالد په نوم د طالبانو یو سیمه ییز ډلمشر او د یادې ډلې د سرې قطعې 14 تنه غړي او دغه راز 10 وړه په شوی طالبان هم د سری قتی غړی دی. د والی وانول په دیز مکنی او هوایی بریدونو کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبې د وختو راپور نه دی ورکول شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په شیرزاد ولسوالۍ کې له تیرو 14 راهیسې د دولت د مخالفینو پر خلاف د امنیتي ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شوي دي. هاخوا د ننګرهار په څنګلوري ولایت لغمان کې چارواکو د اووه تنو وسلوالو طالبانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د لغمان والی رحمت الله یارمل د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په یو خبري ناسته کې وویل، د دې ولایت د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په تیره یوه اونۍ کې د لغمان له بېلابېلو سیمو څخه اووه تنه وسلوال طالبان نیولي دي. د لغمان والي وویل، په نیول شوو کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو په موټرونو کې به یې مقناطیسي ماینونه ځای په ځای کول. ښاغلي یارمل وویل، نیول شوي کسان چې په خپلو جرمونو یې اعتراف کړی دی، د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه د ملي امنیت په اداره کې تر توقیف او پوښتنو ګربېګونو لاندې دي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکمنستان ته تللی. روسیه ته تر سفر وروسته د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ترکمنستان هیواد ته تللی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنیو ته ویلي چې دغه سفر د ترکمنستان هیواد په رسمي بلنه ترسره شوی. د وردګ په وینا، طالب پلاوی به د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ پر سوداګریزو اړیکو، سیاسي پرمختګونو او نورو اړوندو مسایلو بحثونه ترسره وکړي. طالبان پر داسې مهال یاد سفرونه کوي چې په دوحه کې د سولې په هدف د مرکچي پلاویو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي.
افغانستان د کورونا ضد واکسن لومړنۍ جوپه ترلاسه کوي. سبب د هندوستان جوړ د کورونا ضد واکسین لومړنۍ جوپه افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هندوستان جور د کرونا زد واکسن د ترلاسه کولو سره سمدلاسه به په دغه هیواد کې د واکسیناسیون بهیر پیل شي. د دغه وزارت د وینا سره سم په لومړني ګام کې به د روغتیایي مراکزو کارکوونکو ته واکسن ولګیږي. تر دې مخکې د افغانستان دولت اعلان کړی و چې هند ورسره د 500,000 واکسینو د مرستې هوکړه کړې. نړیوال بانک د واکسن نړیوالې اتحادیه د آسیا پراختیایي بانک او چین هم په نظر کې لري افغانستان ته د کرونا ضد واکسینونه ورکړي.
په کابل کې په یوه ورځ 2 چاودنې وشوې. افغان امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې په کابل کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوې ده. په کابل کې د پولیسو ویاند فردوس فرامرز افغان رسنیو ته وویل چې نن تر غرمې وړاندې 10 بجې او 1:40 د کابل ښار د 11مې ناحیې اړوند د خیرخانې د لومړۍ حصې په ګولای سیمه کې پر یو رنجر موټر چاودنه وشوه چې پکې یو پولیس وژل شوی. نن سهار یوه بله چاودنه هم د کابل په ښار کې د هندوانو پر دوکان شوې وه چې 6 ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې هدفي بریدونو او چاودنو کې ګڼو ملکیان ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
افغان امنیتي چارواکي د کابل د ښار په 2مې ناحیه کې د چاودنې خبر ورکړی دی. په کابل کې د پولیس ویاند فردوس فرامرز افغان رسنۍ ته وویل چې نن سهار 9 بجې او 14 دقیقې د کابل ښار په 2مې ناحیه کې په یو دوکان کې چاودنه وسوه. د دفعه خبره په پیښه کې د 3 هندوانو په ګډون 6 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. فرامرز زیاتوي چې تر اوسه د پیښې نوعیت نه دی څرګند او په دې اړه د پولیسو څېړنې روان دي.
د نړیوال محکمې له فیصلې څخه د ناتانیو غوسه. د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر د فلسطیني سیمو په اړه د نړیوال محکمې پریکړه یې سیاسي وباله او خپله ناخوښي څرګنده کړه. صهیونیستي رژیم د فلسطینیانو په وړاندې د سترو جنایتونو سره ټینګار کوي چې د حق نړیواله محکمه د دې صلاحیت نه لري چې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اکله پریکړه وکړي، خو د نړیوال محکمې اکثره قاضیانو د رای په ورکولو سره ویلي چې دغه محکمه کولی شي په 1948 میلادي کال کې په فلسطین کې د صهیونیستي رژیم لخوا د نیول شویو سیمو په اړه پریکړه وکړي. د اسرایلو سرغنه نتانیاهو دغه مسلې ته په غبرګون کې وویل دغه محکمه وښودله چې یو سیاسي ارګان دی نه یوه قضایي اداره. د فلسطین د کورواکې ادارې د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ جنایتکارانو ته د سزا ورکولو تاریخي ورځ وباله او د نړیوال محکمې سره د همکاریو لپاره چمتووالی وښود. د نړیوال محکمې د رای پر اساس د 1948 میلادي کال کې د صهیونیستي رژیم لخوا نیول شوي سیمې د فلسطین دي او هر ډول ښارګوټي جوړونه پکې غیر قانوني دي.
د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 6.5 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي او تر 4,950,000 ډیر بیا د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1,15 میلیونه ډیر شوي او تر 2,200,000 ډیر کسان دې ناروغۍ مړه کړي دي. په ایټالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمېر 9,000 او 6,000 ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ په برازیل کې 260,000 او 40,000، په مکسیکو کې 1,200,000 او 922، په هند کې 1,450,000 او 823، په برتانیا کې 1,011,000 او 420، او په پاکستان کې 1,000 او 823 تنه تر دې دمه د کرونا وایرس د امله وژل شوي دي. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
د ډیر زمون اوریدونکو اوسم د اروپا برجامي دریز او په یو وخت کې د شا او بد پولیس رول لوبونه ترنوان لاندې زموږ نننې سیاسي تفسیر ته وښی. لدې سره سره چې اروپایي اتحادیې د برجام څخه د امریکا تر وتلو وروسته په دغه موافقه کې د خپلو ژمنو په پلي کولو کې منفي کړچار غور کړی و، خو لا هم د برجامي د ساتنې په لړ کې د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو ادعا کوي. په عین حال کې د اروپا د برجام په اخوا نوي ادعاوې چې د فرانسې له لورې مطرح شوي د برجام په وړاندې د اروپایي اتحادیې د دوهګونې دریځ ښودنه کوي. په دغه لړ کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل د برجام په ساتلو د ټینګار په ترڅ کې د ایران په وړاندې د زیات فشار له سیاست څخه د زیاتې ډیپلوماسۍ د سیاست په لور د تلو غوښتونکی شو. بورل د اروپایي هیوادونو له لورې د برجامي ژمنو د پلي کېدو په اکله وویل د برجام د موافقې بنیاد دا دی چې ایران د بندیزونو د لیرې کېدو په ځواب کې په خپلو اټومي ژمنو باندې پایبند پاتې شي. اروپایي هیوادونه به په دې زمینه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په مقابل لوري کې بیا د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون له ایران سره د اټومي او توغندیزو مسلو په اړه د نوي مذاکراتو غوښتونکی شو. مکرون ځان د امریکا او ایران ترمنځ یو رښتینی منځګری وباله او له تهران سره د صهیونیستي رژیم او سعودي عرب په ګډون د نوي مذاکراتو د پیلودو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر افراطي ویناوې په 2015 میلادي کال کې د جامع نړیوال اټومي موافقې د لاسلیک پر مهال د دغه هیواد د تون دریز یادونه کوي. هغه وخت کې هم د امریکا د بهرنیو چارو تر وزیر جان کیری د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د ایران پر ضد به یې سختې خبرې کولې او پر ایران باندې د پابندیو په لګولو ټینګار کاوه. دا څرګندوي چې اروپا د ایران په وړاندې د خپل دوګون سیاست د مخته بیولو په لړ کې خپل رول په څو برخو ویشلې دی. د یوې خوا څخه جوزف بورل تش په نامه د شپولیسو رول لوبوي او ځان د ایران همدرد بولي او د فشار په ځای به په ډیپلوماسي او د اروپا له لورې د ژمنو په پلي کې دو باندې ټینګار کوي او د ایران په وړاندې د ټرمپ د ادارې د فشار سیاست ناسم بولي. په دغه خاطر د امریکا نوې ادارې ته سپارښتنه کوي چې د فشار په ځای د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې فرانسې د اروپایي ترویکا د یو اصلي غړی په توګه د ایران په وړاندې غلیمانه سیاست خپل کړي او مکرون د بد پولیس د رول په لوبونې سره د امریکا د مخکنی او اوسنی ادارې غوښتنې یعنی د برجام د غځولو او پراخولو طرحه مطرحوي او د ایران د دفاعي وړتیاو او سیمه ییزو سیاستونو په اړه تهران سره د خبرو اترو غوښتنه کوي. البته مکرون تر دې هم پوشه او وړاندې کړې او په بې شرمانه توګه د برجام په موافقه کې د صهیونیستي رژیم او د سعودي عرب د ورګډېدو غوښتنه مطرح کوي. په داسې حال کې چې د ریاض او تل ابیب دښمني ایران سره د هر یو چا لپاره واضحه او معلومداره خبره ده. په حقیقت کې مکرون په خپل خیال په دې کار سره غواړي راتلونکي مذاکراتو کې د یادو هیوادونو په ورګډولو سره د لویدیځه جبهه پیاوړې کړي او پر ایران باندې فشار نور هم زیات کړي. خو له دې سره سره د تهران دریز روخانه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی وویل د برجام د موافقې هیڅ یو ماده به بدل نشي او هیڅ یو نوی غړی هم برجام ته نشي ورګډېده. برجام په 15 + 2 باندې بدل نشي. د نړیوالو چارو د کارفو حسن بهشتي پور په وینا هغه څه چې اوس لومړی توپ لري هغه دا دی چې د امریکا په شمول د برجام د موافقې ټولو غړو په خپلو ژمنو عمل وکړي تر څو ایران ډاډ ترلاسه کړي کني وي په راتلونکي به د تعامل او د خبرو اترو لپاره کومه فضا پاتې نشي. د اروپایي جګپورو چارواکو او روسیو دریځ نیونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې اروپا د امریکا د نوې ادارې سره د همغږۍ او د ایران په وړاندې د لویدیز باید دریځ رامنځته کړي.
کېته چې په افغانستان کې د زعفرانو د کښت په اړه په دغه هیواد کې د کرنیزو چارو لپاره خو ښاغلی سید منتظر شاغا سره ترسره شوې.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید منتظر شاه صاحب د افغانستان د کرهنې د وزارت د ورستیو معلوماتو په اساس په افغانستان کې سږ کال د زعفرانو چې سره طلا هم ورته ویل کېږي د هغې حاصلات 21 ټنو ته رسیدلی دي. دغه وزارت وایي چې په هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي کې تر ټولو زیات زعفران تولید شوی دي. تاسو مهرباني وکړئ د دې په حقله زمونږ اوریدونکو ته ووایئ چې زعفران څنګه کولی شي د افغانستان د خلکو چې کوم اقتصاد دی له هغې سره مرسته وکړي، او په نورو سیمو کې د دې د کرلو لپاره کوم پروګرامونه شته دي او که نه؟ مهرباني.
مننه. زعفرانو ته خو مونږ سره ضربې وي سره طلا ورته وایي، او دا رښتیا هم چې د هرات او فراه او زمونږ د لویدیځو ولایتونو زعفران خپل نړیوال او افغاني منطقه کې په سیمه کې منلې نوم لري، او دا هغه کیفیت هم لوړ دی او بزګران هم ښه په دې کې ماهر دي، کولی شي چې ډېر ښایسته یې وروزي او ډېر ښایسته یې ټول کې پیکې کې مارکیټ سره وصل کی، دا ټول توانایی د خلکو کې شته دي. او دا نور ولایتونو کې تر کېږي، خو د دې ولایتونو په شان دی هغه کیفیت دغه لوړ نه وي. نو زما عرض دا دی چې دې باندې ډېره توجه وشي چې زمونږ د متوازن پرمختګ لپاره ټول هغه محصولات چې تولیدوي په یو محصول ډېر زور وانهچوو. په دې خاطر که مونږ مثلا ډېر زعفران تولید کړو، مونږ ورته مارکیټ ونه لرو، مونږ ورته مثلا بازار ونه لرو، نو زمونږ دغه ستونزه دې ته راځي چې بزګر زمونږ د ماتې سره مخ کېږي. دا د زعفرانو نه تولیدي او چې راولویده نو بیا دا دی چې زمونږ بزګر تاوان کوي، هغه دې سره زړه سړېږي او دوباره بیا دغه محصول نه کوي. نو لومړی یو ښه خبره دا ده چې مونږ د همدغه سیمې چې دا مخکې تاسو یاده کړه، د دایکنډي او هرات او مثلا فراه او دغه ولایتونو زعفرانو لپاره یو ښه مارکیټ جوړی باید پیدا شي، او دغه بازار په ترڅ کې وکړی شي چې مونږ دغه سیمو ته دغه سیمو بزګرانو ته هغه د پیسو زنځي یا والیو چین چې ورته وي دغه دوی ته برابر کړو، چې یو مقدار پیسې چې دوی د جیب نه وځي او په ګټه بدل شي دوی ته ورشي. زه خاصتا دغه زعفران د دغه ولایتونو نه پرته، نهایت یو لس دولس ولایتو نه پرته ټول افغانستان ته زه د دې سپارښتنه نه کوم، ځکه که څومره زمونږ تولید جوړېږي همدغومره مارکیټ ډکېږي، همدغومره که دې ته مونږ مارکیټینګ او بازاریابي ونه کړو زمونږ بزګر د ستونزې سره مخ کېږي، او هغه ستونزه بیا دا ده چې دومره ورشکست شوی، دومره ماتې خوړلي چې په راتلونکي کې بیا دې نه سیالي کولی شي د بل ملک ته زعفرانو سره، او نه که دې ته مده کېږي چې زعفران وکري. زما عرض دا دی چې زعفران په همدغه سیمه کې چې زمونږ اکثرا جنوب لویدیځ ولایتونه دي په دې سیمه کې ریزلټس نتیجه ښه ده، همدلته په سرمایه ګذاري او پانګونه وشي، پراختیا ورکړل شي، خلک دې ته وهڅول شي چې دغه زعفران په صنعتي لحاظ مثلا تولید او پراسس او بالاخره مارکیټ ته وړاندې کړي. نو زه خو نور ولایتونو ته اګر چې وزارت زراعت په ټولو ولایتونو کې په دې پروګرام کار کوي،
منتظر شاه صاحب سږ کال د افغانستان په حق داسې راپورونه هم راغلي دي چې د نشه ییزو موادو تولید پکې 22% زیات شوی دی. ستاسو په خیال د زعفران څرنګه د مخدره موادو ځای نیولې او د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولی شي؟ مهرباني.
ښه خبره ده چې زعفران که په تخنیکي لحاظ او په هغه ملک کې چې مثلا جګړه نه وي دا به دغه وکړي بدیل به شي، خو د کوکنارو زینول په دغسې وخت کې چې په لږ مونږه زمونږ پرمختګ هم دغسې ټکنی دی او لږه لږه سنانیم شته دی، نو د ځای خو به یې ونه نیوی شي. اما مونږ نور کرنیز محصولات هم لرو چې دې سره سم کوم سیمې ورته دغه شي د زعفرانو تر څنګ هغوی هم کولی شي چې مثلا ورته دغه ولري ولې ورته ارزښت ولري. خو مهمه خبره چې د زعفرانو زته دی مارکیټ باندې ته دی خاطر زه ډیره دغه کوم ټینګار کوم چې زه وینم زمنګ دی قانون سره دی چې خه ماهر دی د زعفرانو په کښتو تولید کې خو لا سره ورشي حتی اوس اوس په هرات کې دی زعفران خه خسته پک کی دا د نړیوالو نورمونو سره برابر پک کیږي اما بازار کې دی نرخ ټیټ کینو چې کله نرخ ټیټ د نشي کولای کله چې بازار مونږ نه ونشي نشي کولای چې دا د تاریخ او یا د اپینو نورو مخدراتو کو سره دی دغه و چې دا سیری و چې مزما عارف پام دی خاطر مخ کې چې تاسو د برنامه می ډیر وخت نیمه ولې مخ کې نن ټینګار پام دی خبر نه چور د مسلې نه تاسو تاول وي چې کچیرته مونږ افغانستان کې تولیدات خې دي خو دغه تولیدات سره دی چې مونږ مثلا زمون کېخت اکثره وځي کېخته ولې مشکل تاسو نه دادا چې مونږ د کرنیز محصولاتو لپاره خو مارکیټ نه لرو چې مارکیټ نه لري د دې چې د بل توکي چې د ناروا توکي د مخدر توکو په مقابل کې چې مارکیټ نه زعفران مبارزه نه شي کولای سیلی نه شي کولای نو زما هیله دا ده د ټول دولتي چارواکو نه او د ټول ورونو نه چې د زعفرانو دغه ته ډیر کار وشي بازار او مارکیټ موندنې لا چېرته مونږ ورته مارکیټ پیدا کړو جهان رانه مشغول شي د نورو تولیداتو په پرتله مونږ کولای شو چې زعفران د تریاکو یا د خضراتو کو بدیل وکړو خو په دې شرط چې هغه مونږ ورته ښه مارکیټ پیدا کړو په مارکیټ پیدا نه کړو بیا بدیل نشي
ډېر ډېر مننه منتظر شاه صاحب
زهیرانه يم هغه خلکو ته چې په داسې دنیا پسې روان دي چې ورس په ورس تر لری کیږي او غافل دي له هغه اخرته چې ورس په ورس ورنږدې کیږي وڅپانو ته کتنه
ګرانو او محترم دوستانو زموږ ته د سلامونه قبول کړئ د خبرونه په دې شیبه کې زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول د تهران بیا د کابل او کو وخت وو د زینو بهرنیو ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې دا اورېدو فرصت ولرئ
قدرمنو اوریدونکو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه داسې لیکي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پروګرام د ځنډولو لپاره د امریکا د ولسی جرګې غړي له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې دغه پروګرام وځنډوي د امریکا کانګرس ولسمشر ته په یو راپور کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو پروګرام په ځنډولو سره کولای شو دغه بهیر غږ مل کړو په دغه راپور کې راغلی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بشپړ وتلو سره په دغه هیواد کې بې ثباتي لا زیاتېږي همدارنګه د امریکا د کانګرس غړي په یو بل راپور کې له جو بایدن څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو بهیر په قطر کې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې سره غژمتیا ولري د دې لپاره چې بایدن په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي بهیر کم شي دغه ورسپانه همدارنګه د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د خلکو په لاریون کې چې د کشمیري مسلمانانو په ملاتړ ترسره کېدل د چاودنې په اړه لیکي د پاکستان د بلوچستان صوبې په سیبی او کوټه کې پرون دوه چاودنې شوې چې ویل کېږي 15 کسان پکې وژل شوي او کابو شل نور ټپیان شوي دي په دغه راپور کې اطلاعات ورسپانه لیکي چې په کویټه کې په پرونی 14 کې له کشمیري مسلمانانو سره د پیوستون ورځ هم لمانځل کېدله، خو زورور 14 شوي چې ویل کېږي دوه کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. همداراز په سبي ښار کې هم 14 درې کسان وژلي او کابو 12 نور ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې ځینې مرګي حالت لري. د دغو پیښو په اړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو حکومتي چارواکي وایي چې په بلوچستان صوبې کې بیلتون غواړي او افراد پال ترهګر فعالیتونه کوي چې له هندوستان سره اړوند دي او په دغه صوبې کې اړۍ ګړۍ رامنځته کول غواړي. او په سینټ کام مشهور د امریکا د پوځ لوی درسوازلۍ اعلان وکړ چې د عربستان په لویدیځو برخو کې د ځینو خپلو اډو د پراخولو پلان لري چې په همدې لړ کې د اډو په لوجستیکي او مرسته ورکوونکو ځایونو باندې بدلیږي.
جمهوری اسلامی ورځپاڼه بیا په خپل وړومبي مخ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو غړو د وژل کېدو په اړه لیکي. د افغانستان دفاع وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شواروز کې د افغانستان ملي اردو او امنیتي ځواک په بیلابیلو ولایتونو کې په ګډو عملیاتو کې طالبانو 160 کسان وژلي او دغه رنګ تقریبا 80 نورې ژوبل او یو شمیر نورې هم ژوندي نیولې دي او د دوی زیات شمیر وسلې، مهمات، تجهیزات او په لسګونو کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم کش او ضبط کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي په مختلفو سیمو کې د طالبانو تقریبا 15-14 ته تیار بمونه او ماینونه هم کشف او ضبط شوي دي. د دغه زیاتره پیښې په ننګرهار، غزنی، کندهار، اروزګان، فراه، هرات، سرپل، بغلان، فاریاب، جوزجان او هلمند ولایتونو کې شوې دي. همدارنګ دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې چې د یمن جنگ باید ختم شي تر عنوان لاندې داسې دي کې د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ د سیاسي لوړې شورا ویندې محمد البخیتی له المیادین ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي دي د یمن جنگ به هله پای ته رسیږي چې هوایی حمله ودرول شي او کلابندی پای ته ورسیږي. هغه تاکید وکړ که د امریکای حکومت صادقانه عمل وکړي او له سعودي او سعودي ائتلاف څخه خپل ملاتړ په عملی توګه ودروي نو د یمن په خلاف جنگ پای ته رسیدي شي. محمد البخیتی روښانه کړه د خبرو اترو لپاره تیار یو، خو د خبرو اترو تیر میکانیزم سم نه دی. البخیتی د امریکای د ولسمشر جو بایدن وروستیو سرګندونو ته په اشاره سره وویل امریکا ممکنه ده له تیریګرو خپل ملاتړ کم کړي، خو په بشپړ ډول به اونه دروي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي شورا دغه مسؤل مقام په اخر کې تاکید وکړ موږ د امریکای د عملی اقداماتو په تمه یو او د دوی په خبرو هیڅ باور نه کوو. د امریکای ولسمشر جو بایدن په همدا ورستیو کې په خپلې یوې وینا کې د امریکای د بهرني سیاست د ړومبیتوبونو په باب ادعا کړې ده په یمن کې به له جنګ خپل درست پوځي ملاتړونه ودروي او واشنګټن به له سعودي عربستانه ملاتړ او له مخکې بشپړتیا او حاکمیت څخه د دفاع لپاره له دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
عزیزانو سم زو کابل خواته او ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کومو موضوعاتو باندې بحث او تبصرې کړي دي. په سر کې هم هشت سو ورځپاڼه سر مقاله کې طالبانو ته خطاب لیکل شوی چې د افغانستان له معاصر تاریخ دی تجربه واخلي او افغان دی یو ځل بیا د اویایمې لسیزې بدبختیو ته نه ورګرځوي. د سرمقاله لیکوال داسې لیکي افغانان پوهیږي چې که د نجیب او مجاهدینو ډلې د ډیموکراتیک حکومت په پای کې هوکړې ته رسېدلې وای افغانستان کې به زرګونه خلک نه وژل کېدل.
د لیکوال په باور اوس مهال دوحه کې د طالبانو لخوا د دوهم پړاو مذاکراتو پیل لپاره پلمې او د خبر واترو لمیزه شاتک په همدې معنی دی چې دا ډله لا هم نه غواړي چې خبرو تک چینی او افغان حکومت سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په سرمقاله کې راغلی دی چې اوسنی افغان حکومت که څه هم نیمګړتیاوې لري، خو د نجیب د حکومت برعکس د نړیوالو او ناټو ملاتړ له ځان سره لري، نو طالبان باید له اوسنی فرصت څخه ګټه پورته کړي او له خپلو افغانانو سره اوکړې ته ورسیږي.
د هم ویسا ورځپاڼه ده، ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې بیا د افغانستان د حالت د مطالعې لپاره د امریکې کانګرس پلاوي تازه څیړنیز رپورټ باندې بحث کړی دی. سرمقاله کې راغلی دی د دې پلاوي مشر چې افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوست پخوانی قومندان ډینفورډ او په ترکیب کې پخوانی امریکایي چارواکي فوجیان او د کانګرس غړي شامل دي یو کال څیړنه کړې ده. لیکوال لیکي که څه هم د پیاد رپورټ کې د افغانستان د سولې بهیر په دوام د دوحې د هوکړې په بنا د امریکایي ځواکونو نه وتل، د سولې بهیر د افغانانو شل کلنې لاسته راوړنې په پام کې نیول او د اوسني افغان حکومت فساد ته د امریکې د اشارې په اړه راغلي، خو وبلیدل شي چې د امریکې نوې اداره څومره یادو ټکو ته پاملرنه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو او امریکې ترمنځ د سولې د فیصلې مهالویش پلی نشي، ځکه چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر او په مذاکراتو پرمختګ نه دی شوی.
عزیزانو، دا هم هیواد دولتي ورسپانه ده چې د امریکا د کانګرس د راپور څخه هرکلی کړی دی. دغه ورسپانه په سرمقاله کې لیکي چې افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو د پاتېدو په اړه د امریکا د کانګرس د ځانګړې ډلې د راپور هرکلی کوي. د لیکوال په باور په داسې حال کې چې طالبانو د بل هر وخت پرتله تاوتریخوالی ډیر کړی او په دوحه کې دوهم پړاو مذاکراتو ته هم تن نږدې، نو د امریکا دا دریز واقع بینه نه دی. په سرمقاله کې راغلی چې افغان حکومت د امریکا او ناټو دغه دریز د زړه له تله مني، خو د تلپاتې او باعزت سولې راتګ ته سترګې په لاره او موقت حکومت ورته د منلو نه دی.
گرانو محترم و دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. له تاسو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
ګرانو محترمو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات نومې یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زیب شاهین
او زه فاطمی
حاضر شوی وو. انشاءالله چې دا پروگرام ستاسو د پام استفادې وړ وګرځي، نو خدای پام ورته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې مو د تاپې د ګیس پاپ لاین د جوړولو د طرحې په اکله خبرې وکړې او پکې مو د دغې نلیکې د مبدا ایواد یعنی ترکمنستان سیاسي او اقتصادي ملاحظاتو ته یوه کتنه وکړه. په دغه نننی پروګرام کې د دغې نلیکې د لارې د دوو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان د اقتصادي او سیاسي انګیزو په اکله له تاسو سره غږیږو. تاپی د سیمې په هغو لږ شمیر پروژو کې شامل ده چې د افغانستان لپاره هم یوه مهمه ځانګړتیا تعریف کړې ده. افغانستان د دغه هیواد للارې د یاد نلیکې د تیرېدو له عوارضو څخه د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو او همداشان د اشتغال او کار کسب د زیاتېدو فکر کوي. له دې نه علاوه افغانستان له دې لارې کولی شي چې د خپلې اړتیا وړ ګیس هم تامین کړي. د افغانستان د حکومت د وخت د معدنونو او تیلو وزیر داوود شاه سبا د 2013 میلادي کال په فروری کې د تاپی د ګیس پایپ لاین د غزیدو د عملیاتو د پیلیدو په غونډه کې دغه پروژه د افغانستان د بنسټیزو جوړښتونو د پروژو پیلامه وبلله. هغه وویل افغانستان ته د بیل شوي ګیس یوه برخه به په هرات کې د برېښنا د تولید لپاره استعمال شي او د یوې شوي موافقې له مخې افغانستان خپل اضافي ګیس پلورلی هم شي. همداشان د تاپی په لاره کې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د برېښنا د انتقال لاین هم جوړیږي. افغانستان هیلمند دی چې د تاپی د پایپ لاین بشپړه اجرا د دغه هیواد اقتصاد د سیمې او له همداشان له سیمې بهر اقتصاد سره وتړي. د تاپی د موافقې د لاسلیک کېدو په دستورو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم د دې بیانون کې دی. هغه هیله ښودلې وه چې افغانستان له دې سره په یو وخت چې د ترکمنستان ګیس پاکستان او هندوستان ته ترانزیت کوي، هیواد یې د چین لپاره هم په یوې ترانزیتي لارې بدلیږي.
خو هغه جدي اندېښنې چې د افغانستان د امنیتي حالاتو په هکله مطرح کیږي، د تاپی د پایپ لاین په اجرا کې د دغه هیواد د حکومت مهم مشکلات او خنډونه ګڼل کیږي. د مثال په توګه د هلمند ناامنه ولایت له هغو سیمو څخه دی چې د تاپی د ګیس پایپ لاین ترنه تیریږي. په افغانستان کې د تاپی د پایپ لاین راتلونکی تر ډیره حده له طالبانو سره د اشرف غنی د حکومت د سولې د مذاکراتو له بهیر سره تړاو لري. طالبانو په دودیزه توګه ښودلې ده کچرې د انرژۍ د انتقال له لیکو خپل سیاسي او اقتصادي ونډه ترلاسه نه کړي، نو ورسره به مخالفت وکړي. په ایران کې د تیلو او انرژۍ د چارو کارپوه حسین رحیمی د تاپی پروژه کې د طالبانو د رول په هکله باوري دی چې طالبان د تاپی پروژې ته د ملي پروژې په سترګه ګوري او ورڅخه د ملاتړ اعلان ښودنه کوي چې تاپی په دغه هیواد کې د همپالنې فرصت رامنځته کوی شي. په دې وجه که د افغانستان حکومت وتوانېږي له طالبانو سره د سولې د پیچلو او سختو مذاکراتو بهیر د ملا عمر له مړینې وروسته د دغې ډلې کورنیو اختلافاتو هم د پاکستان ملاحظاتو او لاسوهنو ته په پام سره په مخ بوزي، د تاپی د لیکې د امنیت د تامینېدو هیله کېدای شي. خو په طالبانو کې اختلاف او ډلې ډلې کېدل په هر برخه کې له دغې ډلې سره د موافقې د مخې یو ستر خنډ دی. په دې ستونزه کې باید په افغانستان کې د داعش تون او نفوذ هم ورزیات کړو چې له طالبانو سره هر ډول احتمالي موافقې اغیزې کولی شي. له طالبانو سره مذاکرات چې د تاپی د امنیت د تامینولو لپاره مطرح شوي حل لاره معرفي شوې ده، له ځینو نورو خنډونو سره هم مخامخ ده.
که څه هم ټاکل شوی ده چې د تاپی پایپ لاین د تیرېدو د لارې د هیوادونو ترمنځ یو ډول اقتصادي پیوستون رامنځته شي، خو کله کله د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې په شخړه جوړوونکي عامل بدل شوی دی. په هغو کې یوه د دغه لیکې له جوړولو سره د موافقې د جلبولو لپاره له طالبانو سره د مذاکرې موضوع ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې پاکستان به په طالبانو باندې له خپل نفوذ څخه د تاپی د امنیت د تامینولو لپاره ګټه پورته کړي. لبل خوا د افغانستان حکومت د یوې بیانیې په صادرولو سره دغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې غیر مسؤلانه لاسوهنه وبلله او هغه یې وغندلې او ویې ویل چې له تاپي د طالبانو د ملاتړ جلبولو باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سیاسي موافقې یوه برخه وي، نه د پاکستان او طالبانو ترمنځ یوه معامله. د کابل د زیاتره چارواکو له نظره په حقیقت کې له افغانستانه د تاپی د پایپ لاین تیرېدل او پاکستان او هندوستان ته یې رسېدل به په افغانستان کې په منفي رول لوبونه کې د پاکستان د انګېزې د کمېدو لامل شي. په دې منظومان کې کابل تمه لري د تاپی پروژه هیوادونه د هغوی د ګټو په لر کې په افغانستان کې له یو بل سره د مقابلې پر ځای د زغم سیاست ته
پاکستان د تاپی د گیس پایپ لاین د لارې دریم هیواد دی. دغه تقریبا 200 میلیون تنه نفوس لرونکی هیواد د انرژۍ د تامینولو له ستونزې سره مخامخ دی. د دغه هیواد زیاتره کلي او ښارونه هر ورځ د 100 ساعتونو لپاره بریښنا بندېدو یا لوډ شیډنګ ستونزه لري. د هغو تر څنګ د صنعتونو او کارخانو لپاره د ګیس غوښتنه هم ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. د پاکستان د اقتصادو د وزارت رپورټ وایي چې له 2009 میلادي کال وروسته د ګیس کورنۍ تولید د هیواد کورنۍ ضرورتونه پوره کوي او هر کال د کورنۍ تولید او د ګیس د استعمال ضرورتونو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. دا شان چې تمه کیږي تر 2025 کال پورې به پاکستان تقریبا د 290 میلیون مکعب میټر ګیس له استعمال سره مخ شي، کوم چې د دغه هیواد د ګیس د کورنۍ تولید تقریبا 3 چنده دی.
په دې وجه پاکستان کې د تولیدي ګیس کمه اندازه د سولې د پایپ لاین له لارې د ایران په شمول له خپل ګاونډیانو څخه او د تاپی د پایپ لاین په ذریعه له ترکمنستانه د ګیس تامینولو ته د دغه هیواد د علاقې سبب شوې ده. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف څرګندونې د پاکستان لپاره د تاپی د پایپ لاین د اهمیت بیانونکي دي. هغه وویل پاکستان د تاپی پایپ لاین ته د ډیر ارزښت قائل دی او د هغه په ترسره کېدو ژمن دی. هغه زیاته کړه چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به پاکستان دا توان ولري چې د ترکمنستان له ګیس ګټه پورته کړي او د انرژۍ په برخه کې د خپل هیواد په ستونزو او مشکلاتو باندې غلبه وکړي. خو سره له دې د پاکستان حکومت د تاپی د پایپ لاین پروژې د عملیاتي کولو لپاره له یو لړ ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ دی. په پاکستان کې د دغه نلیکې زیاتره برخه له بلوچستان صوبې تیریږي او دا هغه سیمه ده چې بیلتون غواړي بلوڅانو پکې د طبیعي ګیس په شمول تل د ملي سرچینو د ناعادلانه ویش په پلمه د مرکزي حکومت خلاف ګډوډي جوړوي. پاکستان پوز په دغه سیمه کې د مخالفانو د ځپلو لپاره ګن عملیات ترسره کړي دي، خو له دې سره سره د بلوچستان صوبې د بیلتون غواړو د تحرکاتو اندېښنه او ویره په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې. هغوی د 2015 میلادي کال د ډیسمبر په 10مه نیټه د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې افتتاح د بلوچستان صوبې د غاړې ته کولو لپاره د نواز شریف لخوا یو اقدام وباله. په همدې وجه نواز شریف په افغانستان کې تاپی پروژې په افتتاحیه مراسمو کې په خپله وینا کې ویلي وو موږ باوري یو چې بلوچستان په هغو ټولو زیرمو کې ډیر حق لري چې په دغه صوبې کې کشف شوي دي. په حقیقت کې د نواز شریف دغه څرګندونې د تاپی د طرحې د اجرا لپاره د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو د رضایت ترلاسه کولو لپاره وې.
پاکستان د حکومت مخې ته پرته دویم ستر ستونزه او مشکل د طالبانو د تخریبي فعالیتونو له امله رامنځته کیدونکي ګواښونه دي. په دې حقله د پاکستان د هغه وخت دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم د 2015 دسمبر کې ویلي وو چې د افغانستان په خاوره کې د تاپی د نل لیکې امنیت ته پیخې اندېښنې باید ختم کړي شي، او په دې لړ کې له طالبانو سره خبرې اترې هم شوې دي. خو د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د ویشل کېدو د افغاني او پاکستاني طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات ځان ته یو ډول ستونزې جوړوي. په تېره بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نامعلوم بهیر هم سبب شوی چې د پاکستان حکومت او فوج د طالبانو د ګواښونو په وړاندې د تاپی پایپ لاین د امنیت د ضمانت په لړ کې ډېره سخته لاره په مخ کې ولري. د تاپی د لارې په درېمې برخې یعنی د پاکستان په خاوره کې یوه بله ستونزه د تاپی له مقصد یعنی هندوستان سره د دغه هیواد اختلافات دي. په دغو لرغونو او دودیزو اختلافاتو کې د کشمیر مهمه موضوع شامل ده چې په سر یې له 2014 کال څخه اختلافات لا زیات شوي دي. له بلې خوا د ډیورنډ کرښې په سر له افغانستان سره د پاکستان اختلافات هم ستونزه لا زیاتوي. همداشان د پایپ لاین د پروژو لپاره د کریډیټ برابرولو په لړ کې د پاکستان کمزور مالی موقعیت هم کار سخت کړی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام د وخت په ختمېدو سره موږ هم دغه پروګرام پای ته رسوو. او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.